ستړي مشي دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د مازیګر څلور او په کابل کې درې نیمې بجې شوې. زه ظفر خان مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. پروانه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمایي کې اونیزه خبرونه سروې په ژوندۍ بڼه در خبرو، خو د هر څه له مخه له بشیر ګواښه خبرونه اورو.
افغان او پاکستانی چارواکي د سولې په اړه نن په اسلام آباد کې خبرې کوي. په پېښور کې وکیلانو د امنیت لپاره پر حکومت د فشار اچولو په خاطر له عدالتونو بایکاټ کړی دی او په خوست کې چاودن شوی دی. د خبرونو تفصیل نن د افغانستان سولې عالی شورا د دارالانشا مشر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی په پاکستاني چارواکو سره د طالبانو مذاکراتو په اړه خبرې کوي. نوموړی بیګا اسلام آباد ته د څلور ورځنۍ دورې د پیلولو مخکې مشال ریډیو ته وویل چې په دې سفر کې به کوشش کوي چې پاکستانی چارواکي د افغان جګړې ختمولو لپاره پر طالبانو خپل اثر رسوخ کارولو ته قانع کړي. پاکستان خپل د دریز بیا بیا تکرار کړی چې د افغانستان سولې ته ژمن دی او په دې لړ کې خپلې هڅې کوي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د طالبانو له خولې ویلي چې د جنوري په 9 او 10 به په قطر کې د امریکایي چارواکو سره مذاکرات کوي. دواړو خواوو تر دې مخکې هم خبرې کړې وي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه مخې ته نه ده راغلي. نن په پېښور کې وکیلانو له حکومته د وکیلانو ژوند خوندي کولو لپاره احتجاج کړی دی. دا احتجاج تر هغې وروسته شوی چې پرون په نوته کې د پېښور هایکورټ یو مشر وکیل نیازبین خان په ډزو ووژل شو. د پېښور وکیلانو نن له عدالتي کاروایانو بایکاټ وکړ او مقدمې ته حاضر نه شول. دوی له حکومته د پوره تحقیقاتو غوښتنه کړې. ویلي دی چې وکیلانو ته دې د وسلې ګرځولو اجازت ورکړل شي. بلخوا ډانو رسپانه لیکلي چې پر نیازبین خان تر وژونکي برید وروسته د هغه کورنۍ غړو د مبینه وژونکو کسانو د کور د ورانولو کوشش وکړ او اور یې ورواچاوه. په دې اړه پولیسو د تحقیقاتو حکم کړی دی. د بلوچستان لورالای پوزی کیند سره نږدې هغه اوسیدونکي نن په دوهمه ورځ هم په مظاهرو اخته دي چې امنیتي ادارو ورته له دې ځایه د کډه کولو ویلي دي. د جنوري په لومړۍ نیټه دغلته د اف سي ځواکونو په یو مرکز برید شوی و چې څلور سرتیري یې ووژل. په مظاهره چیانو کې یو تن عبدالقدوس کاکړ بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی 300 کورنیو ته دغه حکم تر یادې حملې وروسته شوی، خو دوی به دا ځای پرې نږدي. بلخوا د بلوچستان کورنو چارو صوبایي وزیر ضیاءالله لانګي بیګا مشال ریډیو ته وویل د بریدګرو سره د دې ځای خلکو مرسته کړې وه، خو دوی کوشش کوي چې دا مسله د دې خلکو له ویستلو بغیر حل کړي. د کوارد د درادمخیلو د سکرو یو کان قانون کو مظاهره کړې ده او له حکومت یې غوښتي چې د دوی حفاظت دی وکړي. دا د ټیکادار حافظ الرحمن په نامه یو سړی کان دی چې پکې کارکوونکو تر هغې وروسته احتجاج کړی چې له دې ځایه 15 کان قانون کې وسلوالو وتښتول. په مظاهره کوونکو کې یو تن فرمان الله د جنوري 5 مشال ریډیو ته وویل ټیکاداران او حکومت دی یوازې دوی نه، بلکې د سیمې ټول کان قانون کې خوندي کړي.
موږ د دې درې د دې خلکو د دې مشرانو د دې ټیکدارانو نه د دې حکومت د دې مشرانو نه دا خواست کوو چې دې خلکو ته د امن میلاو شي، د دوی د حفاظت وکړی شي، د دوی د تپوس وکړی شي. په دې کې ډېر کسان مړه هم شو، څوک پکې زخمیان شو. نه دلته د حکومت څوک راځي چې زموږ تپوس وکړي چې د دې خلکو دلته سهل دی.
بلخوا د ادمخیل درې د دغه کان مالک حافظ الرحمن بیګا مشال ریډیو ته وویل چې تختول شوي کسان د جنوري په 10 خوش شوي دي او د بیا لپاره د داسې پیښو مخنیوي کوشش کوي. د دې کسانو د تختونې سبب نه دی معلوم، خو په تیرو وختونو کې داسې تختونې د پیسو لپاره شوې وي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي نن د جنوري 5 د ښار سپین جماعت سیمه کې چاودنې 2 کسان وژلي او 14 یې ټپیان کړي دي. د خوست والي حلیم فدایي نن ماسپښین مشال ریډیو ته وویل چې چاودونکي توکي په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو او د دې پیښې ټول قربانیان ولسي وګړي دي. د خوست د ولایتي روغتون مشر ډاکټر سخي سردار مشال ریډیو ته وویل چې د 2 زخمیانو حالت ښه نه دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د کډوالو لپاره کارکونکي نړیواله اداره IOM وایي په 2013 کال کې له ایرانه 8 لک او له پاکستانه 3.5 زره افغان کډوال خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي دي. د ادارې د جنوري 5 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په دغو کې ځینې خلک په خپله خوښه او ځینې په زور وستل شوي. دا له ایرانه د بل هر کال په پرتله تر ټولو زیاتو افغان کډوالو ستنېدل دي. په افغانستان کې د آی او ایم مشر لارنس هارت په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې دا کال له ایران د دومره ډیرو افغانانو ستنېدلې یو وجه دا هم ده چې پر ایران د امریکایي بندیزونو له کبله ایرانۍ پیسې کمزورې او اقتصاد خراب شوی دی چې له کبله یې روزګارونه ګډوډ شوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار د سپتمبر میاشتې د شمیرو تر مخه په ایران کې تر 2 میلیونو پورې غیر رجسټر افغان کډوال اوسیږي. د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نن هغه 40 کسان مطبوعاتو ته وښودل شول چې د چارواکو په وینا تسلیم شوي دي. د والي وینا تولا خو ګڼي نن په جلال آباد کې خبرلان ته وویل چې په دغه کسانو کې 14 د طالبانو او 8 د داعش وسلوالې ډلې غړي دي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن په انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان یو مشر سلاکار ابراهیم کالین سره ملاقات کړی دی. د امریکای د ملي امنیت یو ویاند ګریټ مارکس د جنوري په 8 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې کتنه کې د پوځي سلا مشورو د راتلونکي بحث لپاره د موضوعاتو د ټاکنې په اړه خبرې شوې دي. د یادونې ده چې ولسمشر ټرمپ له شام څخه د خپلو 2000 پوځیانو د ویستلو اعلان کړی دی او بولټن غواړي چې د ترکیې له چارواکو دا یقیني کړي چې په شام کې به د امریکې پر اتحادي کوردي ملیشو بریدونه نه کوي. نن په ترکیې کې پر هغه 8 کسانو مقدمه چلیږي چې په 2018 کال کې د روسي سفیر په وژنه کې بېد ښکېلېدو تور دی. سفیر اندري کارلوف د هغه پولیس افسر لخوا وژل شوی و چې په دغه ورځ په کار کې نه و. ترکیې چارواکو ویلي دغه 8 کسانو د دې سړي سره همکاري درلوده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حالو پیسو به یو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ اتیا پیسې غستل کیږي او په 1.9 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.85 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند په 1.6 روپۍ او په 1.8 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 10 روپۍ 70 پیسې او په 10 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 10 روپۍ اتیا پیسې او په 10 روپۍ 40 پیسې. او 302 ایراني ریال په یو پاکستانی روپے غسل کی گئی اور 304 ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے خرسول کی گئی. اور یو افغانی پہ یو روپے 304 پیسے غسل کی گئی اور پہ یو روپے 75 پیسے خرسول کی گئی. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 50، بنو کې 19 او 14، ژوب کې 18 او 2، او کوټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. افغانستان سولې شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی پاکستان ته تللې. د دې سفر مقصد څه دی؟ داودزی وای
کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. ما دنده ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي.
په لورلای کې له پوځي چوڼۍ سره نږدې کورنۍ ته د کورونو پرېښودلو ویل شوی دي خو خلکو له دې انکار کړی.
تقریبا 20-30 کورونه ونړول شول په تر اوبن آپشن نشته تر هغه یې داخله چې به موږ په دې کورو کې ور داخله درشه په دې دیوالونو چانټول راډان کې.
د ټاکنو کمیشن په قبایلی ضلعو کې ووټونو د نوم لیکنې مرکزونه پرانیستې دي. د کورمې خلک وای په پښتونخوا اسمبلی کې دوی ته 2 څوکۍ ورکړل شوې خو دا کمې دي. په اسمبلی کې دوی د زیاتو څوکو غوښتنه کوي.
چې کچېرې زموږ د غټې حلقې برقراري وسته لشوې نو کورمې جلسې به نور ستونزو او مسایلو سره مخامخ شي.
و باورې چې په کراچۍ کې د ناقانونه ودانۍ او زد عملیاتو زورګونه خلک به کوره کړی دي. نور راپورونه هم لرو را سره اوسه. راځو د خبرونې ولنۍ موضوع ته. افغان چارواکي وای وس وخت را رسیدلې دی چې پاکستان په طالبانو د سولې لپاره خپل غیظ وکړي چې دوی د لرلو ایده کوي. د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی سلاکار عمر داودزی وای د اسلام آباد 4 ورځنۍ دوره کې به په همدې ټکی ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ډیسمبر په 14 د سیمه ایزو هیوادونو په سفر تللې و ویلي وو چې د سیمې له مشرانو سره د افغانستان د جګړې د سولې حل په لارې چارو خبرې کړې دي. بشیر غوخ راپور راکړي.
د افغانستان سولې شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر مشر سلاکار عمر داودزی پاکستان ته خپل سفر د سولې لپاره د بیلابیلو کوششونو یو ځای کول بللی. هغه د جنوري په ومه مشال ریډیو ته اسلام آباد ته ترتللو مخکې ویل چې د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو غواړي چې پر طالبانو خپل اثر رسوخ کارولو سره هغوی د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښینی.
کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي، د یو هدف دپاره کار وکړي تر څو ژر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی. پاکستان په تیرو 40 کلو کې د افغانستان په قضیه کې دخیل ملک دی، خپل اثر رسوخ لري، خاصتا تیرو کلو کې طالبان باندې خپل اثر رسوخ لري او آخر کې خو داسې ارادي اظهار هم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبي.
په دې وروستیو کې ایراني، روسي، پاکستاني، عرب اماراتو، چینی او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو ورسره د سولې په اړه مذاکرات کړي دي. په همدې حال کې طالبانو د افغان حکومت سره له مخامخ کېناستو مسلسل انکار کړی دی. دغه وسلواله ډله دریز لري چې د جګړې اصلي لوري امریکا ده، نو ځکه دوی هغوی سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر سلاکار عمر داودزی هم وایي پر دې اندېښمن نه دي چې بیلابیلو هیوادونو سره طالبانو مذاکرات کړي، خو هغه زیاته کړه چې که وسلوال سوله غواړي نو اخیری او حتمی خبرې به بیا هم د افغان حکومت سره کوي، نو په کار ده چې دا کار په لومړیو کې وکړي.
امریکایانو د طالبان ترمنځ مذاکرات د افغانستان د دولت په مشوره او په اجازه باندې شوي وو. دا ښه شو چې امریکایان د طالبانو سره ولیدل، چون د طالبانو یو شرط پوره شو. اوس باید دویم شرط هغوی ومني چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
د یادونه ده چې افغان چارواکي پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملګرتیا تور پورې کوي، خو پاکستان دا نه مني. دوی دریز لري چې د افغانستان امن لپاره پر یادې وسلوالې ډلې خپل محدود اثر رسوخ کاری. بلخوا طالبانو د خپلو غوښتنو په ډاګه کولو سره په بیلابیلو وختونو کې ویلي چې له افغانستانه د خواوشا لزره بهرنو ځواکونو د ویستلو لپاره د مهالویش ټاکل کېدل او د بندیانو خوشې کېدل غواړي. افغان چارواکي دریز لري چې پر دې مسلو هله خبرې کېدی شي چې د دواړو خواوو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات پیل شي.
د افغان طالبانو مشران وایي د چهارشنبه او زیارت په ورځو به له امریکایي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ترې کوي، خو زیاتوي چې په قطر کې کېدونکو دغو خبرو کې به د افغان حکومت چارواکي شامل نه وي. په دې اړه رویټرز خبری ایجنس یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی خپل یو رپورت کې د طالب مشرانو د خپلې لیکي د چهارشنبه په ورځ به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د سولې په اړه دوه ورځنۍ خبرې شروع کوي، خو زیاتوي چې په دې خبرو کې به افغان حکومت شامل نه وي. طالبانو په دې لړ کې د سیمه ایزو قوتونو هغه غوښتنې په بیا بیا رد کړي چې په کې له دوی د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د کېناستلو خواست کیږي. د رویټرز په وینا افغان طالبان امریکا خپل اصلي مخالف ګڼي او افغان حکومت د واشنگتن یو لاسپوڅی رژیم، نو ځکه د سولې خبرې هم یوازې له امریکا سره کول غواړي. هم له دې وجې طالبانو په سعودي عرب کې کیدونکو غونډه وزنډوله چې په کې سعودي حکومت د افغان حکومت په شاملولو ټینګار کوي. دا اوسنۍ خبرې اترې به د طالبانو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د ملاقاتونو سلورم پړاو وي. پاکستانی او ایرانی چارواکي وای چې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته د طالبانو د رضا کولو لپاره یې ډېرې هڅې وکړې، خو بریالي نشول. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي په قطر کې کېدونکو د دوه ورځنیو خبرو کې به یوازې د طالبانو او امریکا استازي ګډون کوي. تیره میاشت شوو په دا ډول خبرو کې د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون کړی وو. رویټرز د طالبانو د مشرانو په حواله لیکي چې په دې خبرو اترو کې به له افغانستانه د امریکا د وتلو، د قیدیانو د تبادلې او د طالبانو د تحریک پر ضد لګیدلو بندیزونو لرې کولو باندې خبرې کوي. تیره میاشت داسې رپورټونه راغلي وو چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه د خپلو نیمایي ځواکونو په ایستلو غور کوي. افغان حکومت چې د امنیت لپاره په امریکایي او بهرني ځواکونو تکیه کوي دې رپورټونو اندېښمن کړی وو. په کابل کې امریکایي سفارتخانه په دې حق لا د رویټرز پښتنو ته لا هم جواب نه دی ویلي.
د سولې پر لور ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د بلوچستان په لورلای کې له پوځي چاونې سره نږدې د آبادو شاوخوا 300 کورونو اوسیدونکو ته د وټلو تر حکم وروسته د خلکو د مظاهرو اعلان کړي. دوی ته د حکم سرحدي ځواکونو یا ایپسی کړي. دغه خلک وایي د خپلو کورونو د خوشی کولو حکومتي امر نه مني. ملکی چارواکي بیا وایي کوشش کوي چې د دغه کورنیو له بې کوره کېدو وژغوري او یا د ستونزې ته یو بل حل ولټي. بشیر غواخ راپور راکړي.
د بلوچستان په لورلای کې د کیند سره نږدې میشته خلکوی پر دې ځمکه له نږدې سلو کلونو راهیسې میشته دي او د امنیتي ځواکونو په امر سربېره به یې پرې نږدي. په دغو کې یو تن عبدالقدوس کاکړ د جنورۍ په ومه مشال ریډیو ته وویل چې په دې یخنۍ کې د 300 کورونو خواوشا 1000 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي هیچرته نشي تللی، نو ځکه به دوی خپلو کورونو کې پاتې شي. هغه زیاته کړه
تقریبا 20-30 کورونه ونړول. آی ډی پیز کجو به دا به مونږ ته په ټنډو کوو، سو له مونږ سره بل آپشن نشته. تر هغوی داخلی چې به مونږ په دې کورو کې ور داخله در شو، باندې د دیوالونو چن ټول راډن کې مونږ په دې ریاست کې اوسو. ریاست خو د مور به مانند نه، مونږ له مور توقع لرو چې به هغوی به له مونږ سره دان مطلب روایه نه کړي چې هغه د قانون نور د عین او د انساني حقوقو نه بالکل مبره دي.
د خلکو ته د پاکستان سرحدي ځواکونو یا اف سی په 2018 کال کې هم په دې دلیل د وټلو ویلي وو چې په خبره یې د ازمکه د پوزده. خو د خلکو هغه مهال په اسلام آباد کې مظاهره وکړې او د پاکستان قومي اسمبلی کې په تر بحث وروسته د دوی وستل وځنډیدل. دا ځلې د وستل لپاره حکومت بل دلیل وړاندې کړی. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیا الله لانګي د جنورۍ په ومه مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د جنورۍ په لومړۍ نیټه د غلطه وسلوالو پر پوځیانو برید کړی و چې د دغو 300 کورونو څخه کم کس یا کسان ورسره مرسته کړې وه، نو ځکه د ځینو کورونو ړنګ شوي دي. خو د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې د دې مسلې سوله ییز حل راووزي. بالکل زمنګ ټوله ادارې د غلطه ورغلی وي. دلته د وی لوی تباہی کوشش شوی وو. دغه بریدګرو سہولتکار هم دلته دي. تر څو چې سہولتکار نه وي نو په حمله څوک نشي کامیابیدلی. اوس موږ پر دې خبره کوو چې یا خدا خلک ونه باسو او یا یې کو باسو، نو چیرته یې میشته کو. په یو یا دوه ورځو کې به دا مسله حل کو. خپل خلک به داسې تر شنه اسمان لاندې نه پرېږدي. د پاکستانی پوز د اما اړیکو د سانګې ISPR تر مخه د جنوري په لومړۍ نیټه شوې حمله کې 4 امنیتی سرتیری او 4 بریدګر وژل شوی وو. ځینو پاکستانی مطبوعاتو لیکلي چې تحریک طالبان پاکستان د دې حمله ذمہواري منلی و. د لورالای کینټ اوسیدونکو عبدالقدوس کاکړ وایي چې جرم فردي دی، نو که پر دې برید کې چا مرسته کړې وي هغه ته دې سزا ورکړل شي او په دې بهانه دې په زرګونو خلک نه بې کوره کیږي.
دا دریم نسل دی چې موږ درته پاتې کیږو. زمونږ په دا 300 فیملیز کې په دا 7000 کسانو کې دی و سړیم کریمینل مطلب ریکارډ لورلای پټانه کې نشته دی نه. د امن والا د سولې والا خلک یو نه کړي ریاستي ادارې دا وی چې له دې ځینې په فیسیلیټیټر او دوی سر ملګری شوی دی. نو دا ریاستي ادارې او د ټول انټیلیجنس ایجنسی کم خلک په دې دهشتګردي کې نوال دي. دا غي په خلاف ته بیا دا خلک چې کم دي کم قانوني چاره جوړي دا غو کې نه.
په 2018 کال کې د لورلای پوزي کیند سره نږدې میشته خلکو د وستلو مسلې حل لپاره د پاکستان سنټ یو کمیټي جوړ کړې و. خو دغه کمیټي غړي د بی امنۍ له وجې هیڅکله بلوچستان ته لاړ نه شول. له همدې کبله نه د دې ځمکې ملکیت ثابت شو او نه هم دا ستونزه حل شوه.
تاسو ستونزې
ورته تکر جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وای په قبایلی ضلعو کې خلکو ته د رایو یا ووټونو د اندراج لپاره مرکزونه پرانستی دي. د کمیشن چارواکي وای د قبایلی ضلعو اوسیدونکو کولی شي په شناختی کارډونو کې د لیکل شوو پتو مطابق خپل ووټونه راجستر کړي، خو د ځینې قبایلی ضلعو سیاسي او مدني فعالان بیا نیوکه کوي چې حکومت د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د دوی لپاره کمی څوکۍ ورکړي. سرای زیر معلومات راکړي.
اسلام آباد کې د جنوري په ومه نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د روانې میاشتې په لسم په قبیلی ضلعو او رکزو، باجوړ، جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان، خیبر، مومن، کرما او په اف آر پیښور، ټانک، ډیر اسمل خان، کوهاټ او په لکی مروت کې د اوټونو د اندراج او منتقلې لپاره د اسنۍ او مرکزونه جوړوي چې تر د جنوري میاشتې د 29 نیټې پورې به روان وي. نو که څوک خپل اوټ د بلې سیمې نه منتقل کول غواړي یا رجسټر کول غواړي، نو دغه مرکزونو ته دی د سهار 9 بجو نه تر د ماښام 5 بجو پورې ورشي. خبر پانه زیاتوي چې د لړکی صوبایي الیکشن کمشنر ته ټول هدایت جاری کړي. مشال ریډیو چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد صاحب اډیړ وو پختل، نو دا غوینا وا
دا خپل ووټ چې کوم دې کې غواړي چې پیدا منتقل شي چې نه حقیقت د پټي مطابق
د سہیل احمد په خبر چې د قبیلی ضلعو لپاره د بیل کړی شو شپاړس چوکونو سربیره ځینې مخصوصي چوکۍ هم بیل کړی شوي. بل پلو د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون جاری شوی یو اعلامیه کې د قبیلی ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې شپاړس چوکۍ چې کله اعلان کړي، نو ځینې قبیلی ځوانانو د الیکشن کمیشن دا فیصله رد کړه او یې ویل دوی به ټولې قانوني او جمهوري لارې خپلوي تر څو چې ورلا دا چوکۍ زیاتې نه کړي. د دوی دا هم غوښتنه وه چې لومړی دې په دغه سیمو کې سمې سرشمېرنې وشي او بیا د الیکشن کمیشن ټول ټاکنې وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د کورمې او اورګزو سیاسي او مدني فعالان د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د دوی لپاره د څوکیو پر مختص کړی شو شمیر ناخوخي څرګندوي. دوی خبرداري ورکړي چې که حکومت د دوی خبرې ته غوږ نه نیسي، نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. د انتخاباتو کمیشن به وایي د حکومت لخوا د څوکیو اعلان شوی شمیرې حتمی نه دي او د سیمې خلک کولی شي په دغه اړه خپل شکایتونه له کمیشن سره جمع کړي. تاریخ اورګزي معلومات راکړي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جنوري په دریمه نیټه په یو اعلامیه کې د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې شپاړه څوکې اعلان کړي چې په دې کې د کورمې دوا او د ورکزو لپاره یو څوکې ده. د دغه فیصله پر ضد د اورګزو او کورمې مختلفو سیاسي او سماجي تنظیمونو مشرانو او خلکو احتجاجي غونډې کړي دي چې پکې د بیا سرشمیرنې او د سیمې څوکې د زیاتولو غوښتنه شوې ده. د اورګزو اوسیدونکو او مشر ملک مثال خان اورګزی وایي که حکومت داسې ونه کړل، نو نه یوازې دا چې د ملک په کچه خپل احتجاجونو ته به دوام ورکړي، بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې به دوی د ووټ له اچولو انکار هم وکړي.
د سلوکو کی کچری نتیجی نو مو بالکل 100% به مدشی ته مجبور کی چې بیا مو په احتجاجونو باندې مجبور شوم. لکه بیا مو څه نور آپشن نه پاتې کیږي. خدا در نه چې کوم دغه مو اخیری آپشن یې خره اغه نه مخکې چې کوم اتمام حجت اغه اور باندې مو کول غوړو.
بل خو د کورمه اوسیدونکو او مشر ابرار حسین جان توري وای دغه فیصله هیڅ منلو ته تیار نه دی، ځکه چې په نوې سرشمیرنه کې د دوی د سیمې هم د آبادی صحیح شمیر مخې ته نه دی راغله. ابرار حسین جان توري زیاتوي چې د سیمې ترقی لپاره ضروری دی چې په صوبایي اسمبلی کې د دوی څوکۍ او شمیر زیات کړئ شي.
که سنټرال کورم طرف ته موږ لږه پاملرنه وکړو، نو د دهشتګردۍ ختمولو
لپاره چې کوم جنگ آلته شروع شوی او نه دغه علاقې عوام هم ډیر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. او زه خدای يم چې کچيري زمونږ د غدوی حلقې برقراري وسطل شوې نو کورم ایجنسی به نور ډیر زیات ستونزو او مسایلو سره مخامخ شي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه ویان سهیل احمد وایي دا غیر ختمي فیصله ده چې ور باندې د اعتراضونو لپاره تر درشم جنوري پورې وخت ورکړی شوی دی. چارواکي زیاتوي کله چې اعتراضونه ورسره جمع شي نو مزید ډیر شو ورځو کې به کمیشن د هغو جاج اخلي او خپل ځواب به جاري کوي. سهیل احمد دا هم وایي د حلقه بندیو په اړه ختمي فیصله به مارچ میاش په دریم او یا سلورم باندې ټاکیږي.
دا ابتدایي فهرست جاری شوی دی هلکو چې کوم په دې کې دا کم ټایم دی د 30 جنوري پورې. نو دا هم د دې لپاره دی چې چا تحفظات دي چا څه قسم څه اعتراضات دي په دې هلک باندې باندې نو هغه الیکشن کمیشن سره باقاعده د اپیل په شکل کې
پاکستان وفاقی کابینه پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي جون مخکې به په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. د ذکر ده چې د مې په 2013 کال کې آئینی بدلون تر منظورېدو وروسته قبایلي سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوې ده. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د کراچۍ په صدر او ځینې نورو سیمو کې د ناقانونو دوکانونو ضد عملیات دوام لري. په تیرو دو میاشتو کې په دې کې په زرګونو دوکانونو ړنګ شوي او په نتیجه کې ډیری خلک بیروزګاره شوي دي. د کراچۍ کمشنر افتخار احمد مشال ریډیو ته ویلي په راتلونکو څو اونیو کې به اغیزمنو دوکاندارانو ته نور ځایونه ورکوي چې خپل کارونه پکې بیرته پیل کړي، خو اغیزمن خلک وایي حکومت له دوی سره د مرستو خپلې وعدې نه پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان دان ورځپاڼې د جنوري د ومی په راپور کې د کراچۍ نیډ یونیورسټي د تازه سروې په حواله ویلي د دوکانونو په ورانولو سره 200,000 خلک بیروزګاره شوي. همدارز سیاستوال فاروق ستار پرون په کراچۍ کې خبري اعلان ته ویل په اپریشن کې 8,000 دوکانونه ړنګ شوي او 1,500 کورنۍ اغیزمنې شوې دي. د لی مارکیټ د دوکاندارانو د اتحادیې غړی نور محمد افریدی وایي د دوی په سیمه کې د زورو نه زیاتو دوکانونو د ورانولو پلان دی. ورته ویل شوی دي چې په درې ورځو کې دي دوکانونه خالی کړی.
هزار نبره دی او زیات تر نوټیس ایشو شوی دی. د درو ورځو کپڑا مارکیټ دی، چپل مارکیټ دی، چټای بازار پکې دی. ما جایز روانه دی خو په نو چې کوم دا تجارتي هغه دی دا مارکیټونه دی هغه روان.
لی مارکیټ په کراچۍ کې د پښتنو یو له مشهورو مرکزونو څخه ګڼل کیږي. هلته د چایو، ټوټو، شودو، سبزی، چپلو او نورو شیانو دوکانونه دي. همدارس په دې سیمه کې قبایلي ضلعو او خیبر پښتونخوا ته د تلونکو بسونو اړې دي. د پښتنو زیاتره هوټلونه او ډیری هم په لی مارکیټ کې دي. اپریدی وایي د جنوري په درېیم ورته ویل شوی چې په چټای بازار، مدینه مارکیټ، لی مارکیټ دننه برخه او خواوشا سیمه خالی کړي. د نوموړي په خبره په لی مارکیټ کې د هند تر تقسیم وروسته خلکو کاروبارونه جوړ کړي وو. د کراچۍ کمشنر افتخار احمد د تیر زیارت په ورځ مشال لډیو ته ویل اغیزمنو خلکو ته به متبادل ځایونه ورکوي.
له 2000 تر 2200 دوکانونه نړول شوی دي. دا په غیر قانوني ځایونو لکه پارکونو، فوټ پاتونو، نالیو د پاسه یا په نورو ځایونو جوړو. اغیزمنو خلکو ته متبادل ځایونه ورکو چې خپل کاروبار روان وساتي. متبادل ځایونه به په سو نیو یا یو میاشت کې ورکو.
خو د امپریس مارکیټ د فاروق اعظم مارکیټ د دوکاندارانو مرستیال مشر عمران کاکړ وایي له دوه میاشتو په زرګونو دوکانداران بیروزګاره شوي. حکومت ورته په نورو ځایونو کې د دوکانونو ورکولو ژمنې کړې خو په عملي کولو کې له ځنډه کار اخلي. کاکړ وایي اغیزمن شوي زیاتره دوکانداران په فوټ پاتونو سامانونو خرڅولو ته مجبور دي.
اکثر دکانداران بس په دغه فوټ پات باندې یو کمبل ممبل خرڅوي یا په لاس کې ګرځوي شی مې خرڅوي، واسکټ وغیرہ بس دا کار کوي.
د کراچۍ صدر بازار په کراچۍ د انګریزانو تر قبضې وروسته په 1909 میلادي کال کې جوړ شوی وو. امپریس مارکیټ په 1909 میلادي کال کې جوړ شوی وو چې پکې د روزانه استعمال سیزونه خرڅېدل. د نومبر په 12 په امپریس مارکیټ کې نږدې 1200 دوکانونه وران شول چې زیاتره یې د سبزیانو، وچو میوو، پان، ټوټو، چپلو او روزانه استعمال د شیانو وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی و. له بشیر ګواخه د خبرونو لنډی زورو.
نن د افغانستان سولې علي شورا د دارالانشا مشر او د افغان ولس مشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی پاکستانی چارواکو سره د طالبانو مذاکراتو په اړه خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړی بیګا تر تګ مخکې مشال ریډیو ته وویل چې په دې څلور ورځني سفر کې به کوشش کوي چې پاکستاني چارواکي د افغان جګړې ختمولو لپاره پر طالبانو خپل اثر رسوخ کولو ته قانع کړي. نن په پېښور کې وکیلانو له حکومته د وکیلانو ژوند خوندي کولو لپاره احتجاج کړی. دا احتجاج تر هغه وروسته شوی چې پرون په نوټه کې د پېښور هایکورټ یو مشر وکیل نیازبین خان په ډزو ووژل شو. د پېښور وکیلانو نن له عدالتي کاروانو بایکاټ وکړو او مقدمو ته حاضر نه شول. د بلوچستان لورالی پوځي کینسر نږدې هغه اوسېدونکي نن په دوه ورځ هم مظاهرې کوي چې امنیتي ادارو ورته له دې ځایه د کډه کولو ویلي. د جنوري په لومړۍ نیټه دغلته د اف سي چوکونو په یو مرکز برید شوی و چې څلور سرتېري یې وژل او تر هغې وروسته د خلکو ته د وتلو حکم شو، خو دا خلک وایي دوی به خپل ځینونه پرې نه دي. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي نن د جنوري په اتمه د ښار سپین جومات سیمه کې چاودنې دوه کسان وژلي او شپاړس یې ټپیان کړي دي. د خوست والي حلیم فدایي نن ماسپښین مشال ریډیو ته وویل چاودیدونکي توکي په یو موټرسایکل کې کول شوي وو. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. د امریکې ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار جان بولچن نن په انقره کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او مشر سلاحکار ابراهیم کالین سره د شام په اړه خبرې کړې دي. تر دې مخکې بولچن ویلي وو چې د ترکیې له چارواکو دا یقیني کول غواړي چې په شام کې به د امریکې پر اتحادي کوردي ملیشو بریدونه نه کوي. یادونه ده چې ولسمشر ټرمپ له شام څخه د خپلو 2000 پوځیانو د ویستلو اعلان کړی و. ترکیه په سیمه کې د کوردي وسلوالو سره په جګړه اخته ده.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې بشیر ګواخ وړاندې کوله. اوس هم وخت شوی دی د اونیزې خپرونې سروې. د دې خپرونې قربانه انیسا اجمل ده چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې موجوده ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په سروې خبرونه کې درته ځاني ساجمل هر کلی وایم. او اوریدونکو څنګه چې تاسو به معلومه وي په دې خبرونه کې موږ هغه جنکی ملمنې کو چې په خپل ژوند کې څنګه څه کامیابیانې تر لاسه کړې وي او د ټولنې یا د معاشرې د پرمختګ لپاره کار کوي. نو هم را سره دغه سي نن هم یو ملمنه ده، هغه د خیبر پښتونخوا د پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ اداره کې د فورن ایډ څانګې مرستیاله مشره یا اسسټنټ چیف ده. نو شازیه نومیږي، شازیه عطا ده. شازیه په خبر کې ژوند تیروي او اصلا تعلق یې د سواد سره دی. نو شازیه ډیره ډیره مننه چې په خبرونه کې در سره برخه واغسته.
تاسو ډیره ډیره شکریا چې تاسو زو خپل پروګرام ته انوایټ کړم. زه به تاسو ډیره شکریا ادا کوم.
ډیره مننه. نو شازی اول خو به شروعات ستاسو د کار نه وکړو، که اوریدونکو ته دا وایي چې ستاسو کار چې دی هغه څه دی، ډیوټي ستاسو څنګه وي؟
زمنګ ډیوټي لګه زمنګ خدا سیدا چې زما هو پوسټینګ ترانسفر ډیفرنٹ ډپارټمنټس ته کیږي. زمنګ سره 29 ډپارټمنټس دي. نن سبا چې زبا کوم ډپارټمنټ کیه منو دا بیسیکلی فورن ایډ سیکشن دی. کوم دا بیرونی قرضې چې منګه اخلو یا کوم چې منګ ته ګرانټس ملاويږي، د دې پروسیسینګ، د دې کوارډینیشن، دا هر څه سره زمنګ د پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ ډپارټمنټ یو سیکشن دی، فورن ایډ سیکشن. نو منګه بیسیکلی دا کار کوو.
خانو او شازیا څنګه دې شبې طرف ته څنګه راغلی؟ لکه سبق تاسو ویلی وو دا څنګه؟
زبتاسو ته بیکګراوند نه سٹارټ واخلم. زبنګ د فیملی کې زیاتر ټرند دی ډاکټر جوړې دو. لکه من خپل معاشري ته مو ګورو اس پاس نو زمنګ چې جنکې سبق کوی نو زم بچپن نه غو ماین کدا چولې شي وی چې سبق وای ورخه ډاکټر جوړ شه. نو ما غشن دي زمنګ فیملی کې ټرند دو بس چې جاب لکه مطلب کمم فی ویل واغې ته به وی چې ډاکټر جوړ شه. او ما غي سلسله کې ما هم میډیکل د پاره ټیسټ سر کړو، خو انفورچونیټلی زما ایڈمیشن ونه شو میډیکل کې. بیا زما سره دویم آپشن دا زما والد سره به وی چې ته سی ایس ایس
یا بی ام ایس ایگزام ورکا نو د والد څخه خواهش پانه میا دوباره بیا لکه مطلب د دی انګلیش لیټریچر کې ماسترز نه پس ما تیاری سٹارټ کړل د سی ایس ایس ایگزام د پاره د مینس کې پی ایم ایس هم اناؤنس شو پروینشل مینجمنت سرویس چې کوم ته ویلې کیږي نو بعد وانه ایگزام ورکل بیک ټو بیک ایگزام زو جنوري فبروري په میاش کې دوانه ایگزام الحمدللہ په فرست اٹمپټ کې کلیئر شو دا هغه نه پس چې کوم دې نو بیا ما پریفر کو پروینشل مینجمنت سرویسز اور ما سرویس جوائن کو
نو سی ایس ایس خلک اکثر زمونږ طرفونو ته خلک وایي دا ډیر ګران دی او هغه ته تیاری کول هم ډیر ګران وي نو تیاری دې څنګه دې تکاو لکه د دې کې تکو مشکلات خونو
زه خو بتاوه مې چې د ایجوکیشن په حواله سره اسم ګران نه دی صرف او صرف د سټوډنټ ډیډیکیشن پکار دی د فل ډیډیکیشن سره که یو سټوډنټ د ځان سره دا وعده واخلي چې زه به دا کار کوم د سټډي به کوم او زه به دا ایگزام پاس کوم نو تاسو یقین وکړئ چې بالکل ګران کار نه دی ډیډیکیټډ سټډي پکار دا یو سو سبجیکټس دی هغه لپاره به تاسو ډیر په محنت باندې هغه سبجیکټس پتا سوای اور د لک ٹائم د پاره به وای لکه با سټوډنټ سی د هر چا خپل طریقه کار دے سو کور ته یو کال ځان بالکل کمره کې بند کی سو کور ته دوه کال تیاری ان سٹارټ کی د شانتی کوي دا سینه دا تاسو ډیډیکیټډ سټډی چې کله هم کوي نو تاسو د لک ٹائم د پاره خپه د زړه د سټډی کوي دماغ مطلب خپل فریش ساتي تاسو ته پته ای چې زه سوم لګیا ما او زه به ایگزام څنګه ورکوم چې تاسو ته لار بالکل تاسو کلیئر یې نو دا ګران کار نه دی دا ډیر آسان کار دی
صحیح او شازی کورنی ژوند ستاسو څنګه دی واده مو کړی دی څنګه ژوند ستاسو کوری دونکو ته ویل غواړی ځکه ستاسو واده نه زه خبر یم خو کوری دونکو تر خپل ماشومان په باره کې وایو دا
ضرور زما چې څنګه پی ایم ایس ټریننګ ختم شو نو زما واده وشو او زما الحمدلله دوه ماشومان دي زما یو ولور دا آلموسټ پنځه مکالو دا او یو مې زوی د درې نیمو کالو نو زما هزبند چې کوم دنو هغه بزنس کوي خپل او د هغه سپورټ نه بغیر لکه مطلب ماشومان سره بیا انگیجمنٹ سے انسان یا دفتری انگیجمنٹ دا ہسبینڈ دا سپورٹ نہ بغیر دا یو امپوسیبل خبر دا زما دا پارا چې ما دونا اچیومنٹ کړي وي یا مطلب ما دا کار دونا سموثلی خپل کولې شوې
دا تاسو سم ما زه کستا سنو کو
سنبالول کور سنبالول اور
جی دا وادر تاسو سم ما ستا سن زه کو کو چې لکه تاسو په خپل باندې دوم ډیر کارونه کوي او بیا تاسو ماشومان هم دي نو دا ټول ارس تاسو ته په یو ځای باندې کول لکه آسان دا کنه زه ډیر خسي دا سی وی جنې دا سی وی چې ودونه او کی او سبقونه ډیر ډیر ویلی خو بیا کار نه کوي اکثر غی دا وای چې کور کې راته لکه خبري کیږي سخرګنې طرف نه په دباوي نو دا کومي خبري تاسو ته شتاو کنه تاسو خو چې خوندر سره ډیر مرسته کوي ډیر مدد کوي در سره ډیر سکی
جی بالکل زما دا سوچ ماته د مور د کور طرف نه سپورټ ته د پلار کور طرف نه زما رو او زما خور اوم دومره سپورټ مال زما سخر کوم را کوي زما سخر زما خواخي زما ان لاس چې سونم دی او ټول نه زیات زما هزبند دی زما ډیر زیات سپورټ کوي لکه زه چې نن سونه هم خپل کار کې اچیومنت جما چې سونم دی د سپورټ په وجه باندې دی ان کیس کړه دی سپورټ ما سره نه وي بیا به کېدې شي چې زما لپاره ډیر زیات ګران و
او شاسی ردین مخ کې ستاسو په کم دندې یا په کم جاب ستاسو کو د اوس چې دا کم کوي لکه اوس تاسو اسسټنٹ چیف یا په فارن ایډ اداره کې ردین مخ کې
زما د ټریننګ په پسته اولنې پوسټینګ په گورنر سیکریټریټ کې یو سیکشن افیسر هغه نه پسته زما دویمې ټرانسفر بیا شو گورنر هاوس ته ایز سیکشن افیسر ټو د ملټری سیکریټری ټو د گورنر اغه نه بس زما بیا سی ایم سیکریټریټ ته سیکشن افیسر ترانسفر شو دین ای موو ټو اډیشنل اسسټنٹ کمشنر پشاور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تا اور الٹی میو 6 منتھ سرو کړه اور دا غینه بس ته بدلتا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ترالو ما
نو په خبر کې چې تاسو د اسسټنٹ کمشنر په تور باندې کار کو نو دا خو اکثر د خلک ورزی چاپه وهی او دغه پوره انتظامی او دغه ټول حالات ګوري نو دا کوم کار به تاسو کو تلې به چرته معلومات بم کول چې په دې علاقه کې سره وان دیو کنه
جی بالکل پرائس میجسٹریسی چې کومي هغه همیشه د اډیشنل ای سی سره نو پرائس میجسٹریسی بالکل موږ کړی دا موږ فوډ کوالټی باندې اور پرائس هایک چې کوم دره به موږ بالکل کنټرول ساتو نو فوډ کوالټی چیک کول ټایم اینڈ اگین د مختلف شاپس تللو هوټلز ته په خبر آلموسټ ټول هوټلز ما کتلی دي په خپل باندې کتلی دي د دین علاوه موږ ته چې بکلم کمپلینټ راغې په سټیزن پورټل باندې یا مطلب په واتس اپ باندې یا بل څه جنرالي موږ ته خلک ملو شو او چې کله هم موږ ته څه هم شکایت کړی دي موږ فورن ور غرلی یو اور منګا غشیس کنټرول کول ټرای کړی دا
نو دا درته ګران نه والکا
ریوینیو کیسز
زکه زمنګ په معاشره کې کې یو خصبی هغه د یو پورا د یو ټیم د یو گروپ مشرک یو داسې لاړه شی او یو ځای کې چاپه وهی نو الته دا غیغه خلکو سره چې کوم مخامخ را کیږي بیا غ خبرې کوي نو دار سره ګران نه و
ما په خپل دغه ټنور کې چې کوم کتلې دي مخامخ زب خپل ایکسپیرینس تاسو ته وایم چې زمنګ پښتن قوم ډیر عزتمن قوم دی دی خزله به حیثیت خور مور ډیر زیات ریسپیکټ ورکړي چې کله هم فیلډ ته وتی ما سر به دوه زما ټیم به ضرور به خو ما دا عام عوام ډیر زیات عزت را کړی دی الحمدلله ما ته دروز ما ته چرته هم خپل د پورا سرویس ټینور کې او سپیسیفیکلی ډیسټریکټ اډمنستریشن کې ما ته چرته د سن د فیل شوی ما ته د سیس ایکسپیرینس نه شوی چې یا د فیمیلز ته یا د طرف تر اتل نه دی بکار یا عوام چې کم ده نو هغه سمرست نه کوي بس دادا چې کله کله مطلب هغه سپورټ زمنګ پکارو سپورټ پې نه کول خو عزت ډیر زیات را کړی دی
صحیح نو شاسی ځنې اوریدونکو به هم په دې پروګرام کې راځي او تاسو نه به تاسو کوي نو تاسو کلک ساتلا انتظار کو مونږ دا یو پرومو دا چې دا نشر کو او اوریدونکو زمنګ د ټلیفون شمیرې د سکایپ پته دا نوٹ کی او بیا موږ سره په خبرونه کې رابطه وکي صحیح ده
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یوسلو پینزه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش 215
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش 315
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش څلور سو او پنځه
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي
پته مو دا مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پانه پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پرې خو دی شي
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره سروې خبرونه درته وړاندې کوو نن را سره په پروګرام کې شازیه عطا ملمنه ده شازیه د سی اس اس خو تاسو کړی دی خو د دینه مخ کې تاسو تعلیم سو ماستر ډی مو پسې کې کړی و
ما په انګلیش لیټریچر کې ماسترز کړی دی ام انګلیش مې کړی دی پېښور یونیورسيټي نه
صحیح نو بیا دغه سی اس اس ته کولو ضرورت څنګه راغی دا شوق مو وکنه
دا زما د والد صاحب ډیر زیات ارمانو چې سی ایس ایس کمپټیټیو ایگزام ورکم دوه سی ایس ایس یا پی ایم ایس نو بس د والد صاحب غو خواهش مې مد نظر وساتو او دا غینه پسته ما تیاری سٹارټ کړو د ایگزام ورکو
سم ده شاسې دا وخت مونږ سره یو اوریدونکو هم دینو مونږ ګورو چې څوک دی او تاسو نه ست پوس کوي صحیح ده
ټیک شو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
روره څوک خبرې کوي او د ملمنین څخه پوښتنه لره
غلام فاروق نور زم د ایران مې تماس نیولې دا فورته وایم چې څونی درس ویلې دا مشکلات خو نه سه په مشره کې
سماده سید ډیر مننه غلام فاروق شازیه موږ سره غلام فاروق د ایران نه ټلیفون کړي وو او هغه دا تاسو کوي چې لکه تاسو سبق وې د دومره دی مقام تر رسیدلې نو کوم مشکلات خو درته نه ودې خلکو تر طرف نه اکثر خلک خبري کوي یا جنې ډیر سبق وای یا د کور بارو زیاده سي کارونه کوي نو دا سې کوم خبره خو دې نه دی اوریدلې
نه فاروق وروره بالکل هیڅ مشکلات هم نو چې والدین خپل بچو ته خپل باندې سپورټ ورکی دا غو سره تعاون ورکی نو هغه بچی په معاشره کې کامیابی اور کم چې د ماشوم تربیت څنګه کیږي هغه چې د کور څنګه وزي نو هغه بیا معاشره فیس کولای شي لکه هغه معاشره ته چې کم دین او مخامخ ودرې دیم شي ک تنقید پکېږي هم خو هغه دونه مضبوطی د دننه چې هغه غو تنقید برداشت کولای شي نو په دې کې تاسو چې کله د خپل ماشومانو تربیت څنګه کوي نو دا انصر پکې ورته خامخه ورچوي چې بچي په تاسو باندې تنقید هم کیږي تاسو او ته خلک بدوم وي خو تاسو خپل لار نه پریدي نو او باقي زمنګ معاشره دونه بد نه ده معاشره کې خلک ډیر خدای
صحیح. او شازیہ یو لکا تاسو وی چې تاسو انګلیش لٹریچر کې ماسترز کړی دی نو ادب سره مو څه شوق شته؟
ډیر زیات انګلیش نه زیات زما د اردو ادب سره شوق ته.
ها نو په خپل مو کله شاعری وغیرہ کړی دا کنه سم لیکلی دی کنه؟
او یو زمانی کې مې خه کافی شاعری مې کړی دا چې تر پبلش کړی خو مې نه ده خو شاعری به مې کوله.
صحیح. او تاسو دې نه مخکې خبره وکړه لکه تاسو بتللې او دغه قیمتونه بم کتل به دکانونو ته بتلې او ټولونو ته بم تلې دار سم بم کتل نو تاسو څه وایئ چې زمونږ معاشره کې اکثر ډیر خلک د ګرانې ډیر شکایتونه کوي کنه نو دا خلک چې دي دا چې د قیمتونه زیات وي دا دی د خپل طرف نه دا قیمتونه دا لګولې دي کنه دا واقعي د ګرانی او د سونه دومره ګران دي؟
ګرانی کوم چې راځي اخ ګوري دا خو یو ورلد وایډ فینومینن چې ورته وي هغه د لکه مطلب پورې دنیا کې د سره کنه سونه چې ټایم تیریږي دونه ګرانی مرزي لکه کال په کال زمنګ بجټ راځي راغې سره زمنګ ګرانی مډیریږي خو په زیات تر کیسز کې د سې چې د خلکو په خپل باندې قیمتونه اوچت کړي اغه سره د حکومت یا د غو د ادارو سکار نشته لکه وس مونږ مثال واخلو د نسلې د بو د بوتل نو تاسو فرض کی چې هغه په 35 روپۍ دی نو په ډیرو هوټل کې کېده شي چې هغه تاسو ته 40 45 روپۍ باندې چارج کوي بلکې په ډیرو غټو هوټل کې خو کېده شي هغه تاسو نه 50 روپۍ یې کړی دی نو د اغه کم فکس پرایس چې دغه 35 روپۍ دی خو هغه 50 روپۍ چې کوم راخلی هغه په خپل اخلي.
نو د سیسونو سره تاسو لري چاپو سره د خبرو سره کوي لکه فرض کې حکومت دغه سپدې باندې یو چیک او ساتي یو نظر او ساتي تاسو وایي چې دار سره کنټرول شي؟
بالکل بالکل به کنټرول شي خو پدې باندې چیک اند بیلنس پکار دی او لکه بار بار د دې لا تل دې باندې چاپې لګول لکه ځان ته اوی ساتل پکار دی اوس یو افیسر دی دغه ایریا دغه ته وایي چې ته دې ځکه لکه مطلب قیمتونو تایون برابر ساته چې هغه یو ورځ لړ شي اور بیا یو میاشت نه زنو بیا څه فائدہ نه کوي هغه چې په هفته کې یو درې سرور سره چکر لګی چاپو وهی التا هغه هغه ته بم پته یې کنټرول به یې چې او سوکشته چې زمنګ نه تاسو وکي د سوکشته چې مطلب ما باندې چک ساتلو ولا سوکشته نو ظاهري خبره د بیا باغو کنټرول دی.
صحیح. او شاسیا دې رسته او کې تاسو چین ته هم سفر کړی او التم تلی وینو دغه غالبا د تاسو حکومت د طرف نه یو ټریپ او یو سفر وو نو په دې کې تاسو په سبا نه خبرې کولې دا سیمینار وو کسو؟
جی دا بالکل زمنګ یو سیمینار وو دا غینمو سیمینار اون انډستریال پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ اف انډستریال پارک فار پاکستان دا پاکستان کې چې کوم انډستریالایزیشن دی د ته د فروغ ورکول د پاره موږ چاینا کې هلته مختلف خارونو نه افسران دا غونډې ویو او هغه دا کتل چې د دې ډیولپمنٹ څنګه کړی دی دی خپل انډستریال اسټیټ څنګه ډیولپ کړی دی دی کارخانه څنګه لګولې دي دی دا انډستریال زون څنګه ډیولپ کړی دی نو دا زمنګ یو 20 ورځې سیمینار هغه باندې مختلف سایټس ته پکې وزټو موږ مختلف کارخانو ته بولیو او موږ ته یو لایح عمل یو طریقې کار خول او چې دې طریقې باندې ک پاکستان دا خولو کینو پاکستان د سې طرف کې ولې شي.
صحیح ده. نو دغه خبرې درسه ک پاکستان کې عملی شي نو تاسو څه وینئ چې ردی بس نتیجې راشي؟
بالکل براشي بالکل کمنګا غو ماډل فالو کو کمنګا پاغه طریقه باندې وچلی گو زمنګا حکومت اغه ژوند ته وګوري نو بالکل پاکستان په کامیابی کې څه شک نشته.
خسیتا سو پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ اداره کې کار کوي د خیبر پختونخوا تاسو پختنو علاقو کې چې ګوره تاسو به نه دلته آیا سرمایه‌کاری په نن سبا زمانہ کې لکه زکه مخکې داسې تاثیر وکړي چې دلته دهشتګردي ده او سرمایه‌کاران راځي نه وغي نه غواړي چې دلته کارو کې تاسو د هر څه څنګه ګوره چې آیا په موجوده وخت کې دلته سرمایه‌کاری کې دي شي د بهرني خلکو خبره کوم غیرات للې شي او کولی شي حالات څنګه ویني؟
مخکې خو چې من کوم کتل د 2009 نه اخوا پر ایست باندې دهشتګردي حالات ډېر زیات خراب کړو لکه موږ ته حالات بالکل د سه معاون یا سازگار نو چې موږ دلته کې فورن ډونرز یا هغه کسان راغلي وي هغه سه انټرونشنز کړي وي هغه مطلب لکه دلته سه کاروبار جمع کړي وي دا یو امپوسیبل خبر و خو اوس خو حالات ډېر زیات کنټرول دي.
ها
اوس کو بالکل هر څه صحیح دي بالکل ترقی کې دي شي دلته کې انویسټمنټس خلک کولای شي راتلی شي بهر نه خلک راتلی شي خپل پیسې راوړی شي دا به د پاکستان لپاره فائدې.
صحیح. او شاسی دغه خبره خو تاسو د پلانینګ او د دې شیانو کړله د پرمختیایي کارونو خبره مو کړله د دینه علاوه لکه تاسو په پیښور یونیورسيټي کې سبق ویلې دی که تاسو ګوره اکثره ډېرې جنکې سبق وایي بیا مخکې نه راځي اوس تاسو څه وینئ چې آیا پیښور یونیورسيټي کې یا دغلته چې څومره هم یونیورسيټي دي په پښتنو علاقو کې آیا کې جنکې سبق وایي آیا همدغه شمیر کې د جنکې بیا راځي په خپل خپل هغه شبو کې کار کوي کنه دا اکثریت په کورونو کې پاتې شي
اکثریت نن سبا کار طرف ته راوته دي په خو به د سیوا چې اکثریت په کورونو کې کې نه سور جنکو خو نن سبا حالات بدل دي نن سبا اکثریت چې کم دغه کار طرف ته راوته دي اور ډېر کمی جنکې به د سی چې هغه په تعلیم حاصل کی اوچت تعلیم اور دا غي نه پسته کورونو کې ناشتي
نو د دې وجوهات تاسو څه وینئ چې لکه دا جنکو کې دا سوچ او دا غسنګ راغی د دې کوم خبرې دا سه حوصله افزایی د دې وکړه دی یو حسابلې او دی بهر راغله او دې اوس کارونه کوي
حوصله افزایی خو ما په خیال چې گرانی ولې د ټول نړۍ رکھړی دا کوم په لایټر نوٹ باندې خبره وکړو بل دا د معاشري حالت چینج کیږي لکه په منګ باندې کومګه وګورو نو معاشري کې لکه مطلب مخکې به صرف سړی زیاتره راوته جابس تا اوس ورو حالات بدليږي یا اویرنس ورته تاسو وایي آگاهی ډیره شوې ده اوس موږ ته دا خبره پته ده چې مطلب لکه یو جنې تم دغه شانتي سازگار ماحول دی غم راوته شي غم د کور راوته شي بهر نوکری کول شي دا هیڅ غټه خبره نه ده مخکې به دا خبره ډیره مایوب ګڼل کېده چې ښه خزه به یې هغه سر بشل کسان سړی به یې اوب نوکری نه کوي اکثر به د فیملی طرف نه ورته پرمیشن نه ملوي دو کله به واده شو د هسبند طرف نه ورته پرمیشن نه ملوي دو خو نن سبا د اوورال معاشري حالت چینج شوی دی لکه مطلب دا سغټه خبره نه ګڼل کېږي که یو فیمیل راوځي هغه نوکری کوي نو دا یو نورمال خبره ده
شازیا لکه تاسو څنګه چې دغه چاپو والا خبره شوله یا تاسو به روزه او لکه داسې یو حکومتي اداره کې کار کوي لکه څنګه چې تاسو لوره یې ک داسې نورې پښتني جنکې راشي او غي دغه سي مخامخ لکه لاړی شي او غو معاملې حل کی او سړو سره څنګه په سنگودريږي او دای په برابر کارو کی دغه جنکو له تاسو سره مشوره ورکې دی بل خپل یې سره څنګه ختمي
دا یره چې د دې فیلډ تر اوځي دا اتوماتیکلی ختمیږي
ها
دا د فیلډ سره تړلې یو خبره ده مطلب چې دی کله ایکسپیرینس کی فرست هاند په خپل باندې یو شیز ایکسپیرینس کینه دی به وګوري چې دا د سیس ګران کار نه هم نه ده مطلب من ز خپل دا غړما اکثر زمانہ مطلب لکه د سې سوک ته پوس کی چې تاسو ته ډرایوینګ ګران دی نو زور ته یو خزه چې کټوي په خولې شي دستکاری کولای شي هغه کارونه ګران دی ټیکنیکلی که تاسو ورته وګورئ گاډی چلول آسان کړ دی همدغه شانتي تاسو وګورئ زمنګ کمی خزي چې کورونو کې کم کارونه کوي یا پوره غټي غټي فیملی سنبالي دغه ګران کارونه دي بهر فیلډ تر وتل دې کول دا نسبتا آسان کارونه دي داغه لپاره
صحیح او سی ایس ایس چې کله تاسو امتحان ورکاو دغه دوران کې تاسو تداسې لګیدل چې آیا په دې کې زیاتې جنکې راځي د امتحان ورکي او کنه دې کې سړی زیات وي اکثر
د بیسیکلی د 2010 نه پس ټرینډز ډیر زیات بدل شوې دي د اغه نه مخکې پورې سی ایس ایس کې خو خیر خپل کوټې د فیمیلز کنه زما پروینشل منیجمنت سرویس په حواله سره خبر کوم چې مخکې به پاره کې دوه ټرینډ نو د فیمیلز تراتلو د 2010 نه پس چې کوم دنو هر څه بدل شوې دي وس فیمیلز ډیر زیات انکرېج دي هغه راځي د فیلډ ته هغه ایگزام ته مپیر کیږي کلیئر کوي هم او د فیمیل کوټه ډیره شوې ده نو هغه راځي بالکل راځي
سیدا نو شازیه تاسو خو ډیر کارونه کړی هم دی کوي هم خو پراتلون کې کوم څه پلانینګز دي سبق کوي
زما خو بس نوکری سره سره به اراده یي چې سهایر ډیگری اچیومنت لپاره بهر چکر ولو ګوما زګه موږ سکالرشپ سی اوسترالیا کی شیوننګ سکالرشپ سمنګ یی په یورپ کی نزبا ان شاء الله ضرور هغه ویل کوم چې ماته موقع ملو شي ډیگری باخلم په ډیولپمنٹ سټډیز کې به ان شاء الله اخلم اور باقی خو د ترقی لارې چې کوم دنو هغه ټولې الله تعالی دې موږ ته اسانی کی پس دا خلار د پدی باندې به ان شاء الله چلی کو
او کومې جنکې چې راتلل غواړي تاسو پشان کڅوک جوړیدل غواړي یا سه دغه سي نوري نوکرې کول غواړي څه پیغام به ورکوي ورته
زه به ورته وایم چې د ژوند سبق وای ډیډیکیټډ سټډي کوي د مور پلار خدمت سره سره دا غو دواګانی اخلي زکه چې قسمت چې کم دنو هغه د مور پلار ته دعا د لاسم جوړیږي 70% ته د مور پلار دعا ده او 30% چې کم دنو هغه تاسو مهنت ته لازم خپل منه ده نو د سیده چې مهنت باندې سبق وای د زړه نه وای اور راوځي د فیل طرف ته راوځي دا ایس ګران ندی خپل پرسنلټی جوړ کړي په هر څه کې چې کم دنو تاسو ته بیا نو خلک بم تاسو له عزت تر کوي تاسو په خپل باندې خپل عزت شروع کړي دا ایس ګران کارونه ندی خدای دې ځان پیژنې
بالکل لکه ستاسو غوندې چې یو بیوروکریټ غوندې عہدې ته څوک رسي او په دغه مقام باندې بیا کار کوي نو که دغسې ټولې جنکۍ راوسي دغسې ټولې جنکۍ خپل محنت وکړي کوشش وکړي نو زما خیال دی ټولنه به ډېر زر یو مثبته بدلون طرف ته لاړه شي که څنګه
بالکل 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 همداسې ده
سیدا نو شازیا ډیره مننه او کدا سې کومه خبره لکه یا زمانه سوال داسې وی چې هغه ما تاسو نه نوي کړی او تاسو اوریدونکو سره شریکول غواړي نو کولې شي
ما ته خو لګي چې تاسو زمانه آلموسټ ټول سوال ته پوسټر ما جواب هم درکو داسې خوشحاله نه چې پاتې او که تاسو په ذهن کې صحیح نو تاسو زمانه ته پوسټ کولای شي
سیدا نو بس ډیره مننه شاسیا چې تاسو موږ په پروګرام کې وخت راکو دومره ښه خبرې مو کړلې خپل معلومات مو شریک کړل نو موږ هیله کوو چې دا اوریدونکو به هم دا پروګرام ډیر خوښ شوی وي
ستاسو ډیره ډیره شکریا یو ځل بیا چې تاسو زرا غوښتو خپل پروګرام ته ډیره مننه
ډیره مننه خوشاله اوسې اوریدونکو نن را سره په خبرونه کې شاسیا اتا ملمنه وا هغه د خیبر پختونخوا د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ اداره کې د فورن ایډ یا بهرنی چې کومې کرزی دي دغه څانګې مرستیاله مشره یا اسسټنټ چیف ته هغه مخکې د پیښور اسسټنټ کمشنرې او دغسې په نورو دندو باندې هم کار کړی دی نو ډیره مننه ستاسو د ټولو هم او اوریدونکو له مشال ریډیو سره اوسې
کتاب رکھ لاس کی